ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې ز منور شاسته کوربه ایم نه کې پیرزونه او سلامونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې مدرنه د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه شامل کړي دي د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به د تهمو اورو خو راځي چې په سر کې د عبدالحی کاکر نار د سات خبرونه وایي
سرټکی پاکستان د امریکا د بارنو چارو وزیر چان کیری لوري د هند امریکا افغانستان د اړخیز خبرو اترو پر وړاندې ځینی پښتني راپورته کړی دی د افغانستان اجرایي ریاست وايي تمه ده د ملي وحدت حکومت رهبرانو ترمنځ سیاسي اختلافات د حل په هدف راتلونکي اونۍ 15 او ورستی ناسي تر سره شي د ترکی دفاع وزارت له ځکني او بهري ځواکونو څخه 3840 نور کسان لدند لري کړی پاکستان د امریکا د بارنی چارو وزیر جان کیری لوري د هند امریکا او افغانستان هدري ارخیز خبرو اترو پر وړاندې ځینې پښتني راپورته کړي نن په اسلام آباد کې ونیځي خبري غونډې ته د وینا پر وخت نفیس زکریا د یو پښتني په جواب کې وویل نه پوهیږي چې د دې خبرو اترو ضرورت ولیدي دی وی موږ د شاغلی کیری په خبري کانفرنس کې د هند افغانستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه خبرو اترو اعلان واوریدي موږ یقیني نه یو چې د دې ضرورت ولیدي ل دې وړاندې څه ترلاسه کولو تمه ده او د دې پیمانی او څرګندوالی به څوی نفیسه کړی زیاته کړه چې پاکستان یو ځل بیا پر خپل دریځ ټینګار کوي چې د افغانستان سوله د پاکستان او سیمې په ګټه ده تیر ورځ د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ کامیاب خبرو اترو وروسته د چمن او بولدک لاره نن خلاصه شوه دغه پوله له افغان لوري د احتجاج کوونکو لخوا د پاکستان بیرغ د سوزولو وروسته تړل شوی وه د پاکستان نیمه پوځي ځواک فرنټیر کور تیر ورځ وویل چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ کامیاب مذاکراتو وروسته د دې لارې د پرانیستلو پریکړه شوې نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان پوله ساتو ځواکونو کرنل محمد علي داوري وویل
نن سهار دروازه پر و بجې باندې لکه څنګه چې په خوا خلاصېدل په ما تاکلی او معین وخت باندې دروازه ترافیک په مخ باندې خلاص شول او اوس وګورو مرور د خلکو او موټرانو جریان لري موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو هغه مسایل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو د خوا څخه منل شوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل مشرانو انځورونه ته پکاوی ونیسي هغوی ته احترام وسي
مرخه پاکستان انټرنیشنل خبري ایجنسی وايي په خبرو اترو کې د بیرغ سوزول پړه د افغان لور لخوا د لیکل شوی معافی وروسته پاکستان د لارې د خلاصولو ته راساسو د افغانستان اجرایي ریاست وايي تمه ده چې د ملي وحدت حکومت تر رهبرانو ترمنځ سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکي اونۍ 15 وروستۍ ناستې تر سره شي د اجرایي ریاست مسؤل ویاند امید میسم نن مشال لري ټول چې تمه ده راتلونکي اونۍ هم د ملي وحدت حکومت رهبران خپل منځو کې ناستې ولري د دواړو رهبرانو ترمنځ په پاتې مسایلو هغه ژمنې چې دوی خلکو ته ورکړي په هغه بحث وکړي نو مور زیاته کړه چې د تیرې ورځې په ماښام هم د دولس مشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ څلورمه ناسته تر سره شوه د شاغلی میسم پوینا ملي مشارکت عادلانه استازیتوب د شایسته سالاري موضوع د حکومت د اصلاحاتو پروګرامونو لپاره د حکومت د رهبرانو ژمنتیا د دوګونی چلند نه ډډه کول او د حکومت په ټولو پریکړو کې د اجرایي رئیس حضور هغه مسایلو چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ پرې بحث وسو افغان ولسمشر له پاکستان سندونکو کډوالو د استوګنې لپاره د مځکو برابرولو اعلان کړی په خبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالوهید پویان نن مشال لري ټول د اعلان ولسمشر اشرف غني پرون د کډوالو لاستازو او نورو لوړپوړو چارواکو سره په ار کې د لیدنې پر وخت وکړ
رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړیږي دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي هغه مجرم چې کابل ته راځي
په پاکستان کې افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې د دوی پر ضد اقدامات سخت شوي او ډیری خلک بیرته ستنېدو ته مجبور شوي دي د افغانستان د لوګر والی وای په چرخ ولسوالی د برید له پایت رسیدو وروسته د مهال افغان ځواکونه د سیمې د تسپی په پلان بوختي. محمد حلیم فدایی نن مشالوري ټول په دې حمله کې یوازې یو پولیس ټپي او شپږ حمله کوونکي وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. وسوالو نن سهار له یوه ځانمرګي حمله وروسته د لوګر پر چرخ ولسوالی برید وکړ. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات مشالوري ټول په دې حمله کې یو د ملي اردو سرتیري وژل شوی او د چرخ امنی کمانډان په ګډون درې افغان سرتیري ټپیان شوي دي. طالب وان زبیولا مجاهد د برید ذمہواری منلې او ویلي په دې برید کې یو ګډ ټو افغان ځواکونو ته مرګ جوړ لاړولې خو ځای چارواکي دا ایده نه مني. د ترکی دفاع وزارت لمځکنی او بهري ځواکونو څخه 800 نور کسان له دندې لري کړي. تر دې وړاندې د ناکامې کودتا وروسته په زورګونو کسان له وسلوال فوج ایستل شوي وو. په دې کې لوړ پوړو جنرالانو څخه واخلي تر لاندې کچې پورې عسکر شامل دي. له دې پرته حکومت په ولسي څانګو کې هم 80,000 کسان له نوکریو په دې تور لري کړي چې دوی د کودتا له منصوبه جوړونکو سره لاس درلودي. اروپای ټولنې او امریکا د خلکو په نیولو او د سیاسي مخالفینو پر ضد په پراخه کچه حکومتي اقدامات اندیشنه شولې چې ګواکې دا کسان یوازې په دې پنشه کېږي چې دوی د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سیاسي مخالفین دي. یو روسي ډیپلوماټ ویلي امریکا د ایران د اټومي تړون په برخه کې د شمنو خپلو برخه پوره کړې خو وايي د ایران په وړاندې د دوی وړخیزه بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خندونه جوړ کړي دي. د روس د بهرنی چارو وزارت مرستیال سرګی اریابکوف پرون ایران ته په خپل سفر کې د اترتاس خبري اژانس ته وویل چې امریکا خپل غاشمنی چې تیر کال له ایران سره په ټمی تړون کې کړی و عملی کړی خوای تر هغه ډیر کار نه دی کړی. د ریابکوف په خبره ټول هغه یو ورخې زبندیزونه چې تر ایټمی موافقه د مخه د امریکا لخوا پر ایران لګول شوی پر ځای پاتې دي. دی وایي د دې یو طرفه خندونو لمخې ایران هر سودا چې په ډالر کې شي باید د امریکا لخوا تصدیق شي او کېدای شي هر وخت وزنډول شي. خبرونه پای ته ورسېدل. رفعت انجم د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا بیا پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپیا نوي پیسې خرڅيږي. یو یورو په 104 روپیا اتیا پیسې او په 111 روپیا 50 پیسې. یو درهم په 28 روپیا 50 پیسې او په 28 روپیا 50 پیسې. یو پاوند په 110 روپیا 10 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپیا خرڅيږي. یو ریال په 20 روپیا 92 پیسې او په 20 روپیا 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او په 1 روپیا 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 288 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 292 ایرانی ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا له په پیښور وبنو کې د خال وریځو سره په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په کوټه کې به هم خال وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات د جهار سبا له 6 سانتي ګریډ او کم نه کم 3 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 21 سانتي ګریډ او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 3 سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه او ری چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو واورید. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویاندوای د امریکا وزیر خارجه په نوې ډیلی کې د وینا په وخت د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حسه منلې وی.
پاکستان هاز کم ا لونګ وی. پاکستان هاز ډن quite a lot and achieved success. He also recognized Pakistan's sacrifices.
د افغانستان او پاکستان ترمن د چمن سرحد خلاص شو او یو ځای خبريال وای پاکستانی امنیتی ادارې د قانوني اسناد لرونکو خلکو ته د هیواد د داخليدلو اجازه ورکوي.
نن چې کوم ارشل افغانستان ته اوري د دوه خواره امر په قاعده فرنټیر کولې چې کومه ده دا غش نه فکر چي او دا جنرال چیکینګ کې دا غش کوم سامانونه دا غته لاشي اخی.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د دې صوبې د بیوسه جنکو د مفت تعلیم لپاره د تیر حکومت شروع کړل شوی روخانه پختونخوا نومي پروګرام د بندولو فیصله کړی. په دې پروګرام کې زده کړې کوونکي جنکۍ څه احساسوي؟
زمان چې خپل تعلیم پورا کړم موږ ډیر زیات غریبانه یو موږ پیس نه شو ور کولې.
یو شمیر نور کورنۍ سیمایز او نړیوال رپورټونه به واورئ. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه درته هم وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی او رازو د خبرونه اولنی موضوع ته پاکستان ویلی دی د امریکا او هند ترمنځ دفاعي معاهده نه دوی تمه کوي چې په جنوبی آسیا کې به د طاقت توازن نه خرابېږي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویاند ویل چې پاکستان بغیر د فرق نه د وسلوالو خلاف کاروي کوي او د امریکا په شمول نور هیوادونه هم دغه کوششونو ستاینه کوي. په دې حقله د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه کرم خان نور حال راکوي.
پاکستان وایي چې د امریکا او هند ترمنځ دفاعي معاهده د دوه خود مختار ملکونو ترمنځ معاهده ده. د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې د یاد دفتر بیان نفي ذکریا خبریالانو ته وویل دا دفاعي معاهده د دوه خود مختار ملکونو ترمنځ ده. موږ هیله لرو چې دا به د سیمې امن او استحکام کې خپل رول ولوبوي. پاکستان ته مرري چې د تړون سره به په جنوبي ایشیا کې د طاقت توازن نه خرابېږي او د وسلو په زغل کې به نور زیاتوالی هم نه راځي. یاد دي چې درې ورځې وړاندې په واشنګټن کې د هند او امریکا ترمنځ دفاعي معاهده لاسلیک شوې وه. د ستر لاندې به دواړه ملکونه د یو بل پوځي اډې کارولی شي. د امریکې د خارجه چارو سیکرټري جان کیری بیان په اړه د یو سوال په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو ویان نفي ذکریا زیاته کړه چې پاکستان د وسلوالو خلاف بغیر د سیمتیاز کاروایی کوي. دا هم اوی چې د امریکې د خارجه چارو سیکرټری نور بیان ته هم قتل پکړ دي. پس کې هغه ویلي و چې د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې پاکستان ډیر کوششونه کړي دي او کامیابی یې ترلاسه کړې ده. د په وینا د امریکې خارجه سیکرټری په خپلو خبرو کې د دې ذکر هم وکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي کار صرف د یو ملک نه دی او موږ ټول له بدې لړ کې د خپلې برخې کار کول وي. او موږ هم مخکې دا ویلي وو چې پاکستان په وسلوالو کې توپیر نه کوي او جان کیری چې کوم د غیر ریاستي عناصرو خبره کوله نو هغه هر ځای موجود دی او هغوی د ډیرو ملکونو نه خپلې هلې ځلې کوي. تاسو ته معلومه ده چې څنګه د غیر ریاستي عناصرو د ټول نړۍ خلک ځپلي دي. د ترهګرۍ مسله صرف یو ملک پورې نه ده بلکې دا یو نړیواله مسله ده او پاکستان د ترهګرۍ نه زیادہ متاثر ملک دے.
پاکستان از امنگ دی موسٹ افیکٹڈ کنٹریز بائی دس مینس.
واضح دی وی د هند دورې په موقع د امریکای خارجه سیکرټری ویلی وو چې موږ ټول د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستان کومک پکار دی. خدای هم ویلی وو چې د هغه ټولو ډلو خلاف کاروایی پکار ده چې کومې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړې دي. امریکا، هند او افغانستان ترمنځ اعلان شوی تړون په اړه د خارجه چارو دفتر ویان سیاته کړه. دی وایي د افغانستان په معاملې درې اړخیز غونډې په اړه بالکل موږ د امریکې د خارجه سیکرټری اعلان چې هغه په هند کې د پریس بریفنګ په وخت کړی وو موږ ته نه لګي چې د دې بس ضرورت وي. د تجویز کړی شوي انتظاماتو نه به څه امیدونه ترلاسه کړي. د دې پیمانه او طریقې کار به څه وي. د افغانستان د امن لپاره موږ بیا بیا ویلي چې د افغانستان امن د پاکستان او د سیمې په مفاد کې دی. پاکستان پور رسمه دی چې د افغانستان په مشرۍ کې د امن لپاره کوششونه وکړی شي لکه د څلور اړخیز ملکونو غونډه او ایشیا زړه کانفرنس. د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې وویل چې د افغانستان سولې پروسې لپاره به پاکستان خپل کوششونه جاری ساتي.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان او افغانستان ترمن د چمن او سپین بولدک پوله د سوار لسو ورځو بندیز ورستان خلاص شوې ده چې په ترس کې سوداګرانو د خوشحالۍ سرګندونه کړې ده. دغه پوله د اګست په 13 نیټه بند شوې و چې له وجې دواړو خواو ته ډیر زیات خلکو ته ډیر زیات مشکلات وو. نور حال د کوټې ناظم خبريال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي اسکر لوري د تجارت مسافرو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي او یو قسم بل څه قانوني اسنادونه اله کوي. په دې اړه د چمن ځای خبريال متي الله او مشال ریډیو ته وویل
کوم شکان چې لوړ لوړ شکان دغه د افغانستان تر روان دي باز شکان پاکستان تر روان دي کوم مختلف سامان دي مختلف فال فروش مې وجات او تعمیراتي سامان دي هغه سیمان چې او نو د سامانونو چې هغه د پاکستان ضرورتونه دي او د افغانستان ضرورتونه دي. نو نن چې کوم ارشل افغانستان ته اوري د دوه خواره اوري مقایده فرنټیر کول چې کوم هغه شنه فکر چې کی او دغه جنرال چیکینګ کې دغه کوم سامانونه د هغه تلاشي اخی او دغه بعد هغه پاکستان
د متولا په وینا چې د چمن په تاریخ کې کله هم دغه پوله د دومره اوږدې مودې لپاره نه ده تړل شوې. په دې ترڅ کې وادي وګړي علي خان وایي چې د چمن په خلکو کې د پولي د خلاصېدو له امله ډېره خوشحالي راغلې ده.
ولایت د پنجشنبې د ورځې د چمن خلک ډېر ناراض وو او ډېر داسې غټ اخترم پر روان وو. د دې ته ډېر مشکلات مخامخ وو بلکې د خلک ډېر بیروزګار اصول خلکو ته ډېر غټ سپین مخامخ سولې مونږ د هغه خلکو مخامخ سولې.
چې دا دغه ولیک دا باید ژر تر ژره خلاص شي. اوس هم زه خاص کار کې هلته ولاړ یم. ډېر راشتي تقریبا لس پنځلس زره کسه دلته ولاړ دي چې ګرده وخت باډر روان دي.
د چمن اوس بولدک تر منځ پوله دغه وروسته وتړل سوه. کله چې د اګست په اتلسمه نېټه د ویش په منډۍ کې ځینو زائرچانو د باب دوستي څخه د پاکستان کامی بیرغ راشه وکړي او بیا یې اور ورکړي. د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادو د سرحدي چارواکو د خبرو په پنځم پړاو کې د پولې د خلاصولو پریکړه وسوه. په دې اړه د افغانستان د سرحدي چارواکو لوړ رتبه مامور کرنل محمد دلی ازادي رادیو ته ویلي دي:
موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو، نه په دې کې شرط ځای وي، نو دا د شرط خبره ده. فقط هغه مسایل چې زموږ د دولت او د پاکستان د دولت په ګټه وه او په بین المللي قوانینو کې باید هغوی رعایت موږ وکړو او دوی وکړي، هغه مسایل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو د خوا څخه منل شوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل د مشرانو انځورونو ته پکاوی ونیسي، هغوی ته احترام وسي.
د چمن او سپین بولدک ترمنز پر پوله هر ورځ د لس څخه بیا تر پنځه زرو پورې خلک تګ راتګ کوي. په دوی کې زیاتره د چمن هغه تجار دي څوک چې د سپین بولدک د ویش په منډي کې دوکانونه او مارکیټونه لري. د دې تر څنګ د افغانستان څخه د علاج لپاره زنانې او ماشومان هم و پاکستان ته راوړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د انساني حقوقو قائمه کمیټې په بلوچستان کې د خراب شو مړو د ډي ان ا ټیسټ کولو هدایت کړی دی. ویل دي چې د پولیس محکمه د پدې لړ کې ضروري ګامونه پورته کړي. په دې حق لنور تفصيل زمونږه خبريال رابعه کم خان راکوي.
شالیډیو سره په خبرو کې د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې غړي سینیټر فرات الله بابر اوویل چې د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته وویل شو چې په تیرو دوه کالو کې 250 مسخ کړی شوی مړی ترلاسه شوی وو او د دغه کسانو په اړه د خپلو خپلوانو لخوا پوښتنه هم نه ده شوې، کومه چې د اندېښنې وړ خبره ده. خپلو خبرو کې سینیټر فرات الله بابر زیاته کړه چې د 250 کسان د بلوچستان د سیمونه ترلاسه شوی چې چرته د پولیسو عملداري شته. دغه هم اوویل چې په کومو علاقو کې د پولیسو عمل دخل نشته، نو هلته به د دې شمیر سم روي.
یو کوم ورته دا ویلي دي چې د اے او د بی ایریا په دواړو کې چې څومره داسې مسخ شوه لا شونه برابر شوه دي. دا غي مونږ ته پوره تفصیل په دوه کالو کې هغه مونږ ته راکړي. ورسره ورسره د اوی باره کې چې چا خلکو ایف آی آر درج کړی نه دی، نو ریاست چې ایف آی آر درج کړی دی د هغې ایف آی آر کاپی مونږ ته هم راکړي. د هغه ټولو کیسز کې هغې راته کاپی مونږ ته هم راکړي. او درېم ورته دا ویلي دي چې آئنده لپاره به ڈی این اے ٹیسٹ به لازم وي او تاسو بد د پارلیمان دا کمیټي با خبر ساتي چې دا دا ټیسټینګ دا دا خلکو لاشونه برامد شوي دي په فلاني فلاني ځای کې او موږ دا
یا د دې چې د بلوچستان د پولیسو محکمې مشر تیر ورځ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته ویلي وو چې د مسخ شوي مړو په اړه چا هم په متریکه تاڼو کې درخواستونه نه دي جمع کړي. د بلوچستان پولیسو مشر دا هم ویلي چې په بلوچستان کې د ډي ان ا ټیسټ سہولت نه دی موجود او دا اعتراف یې وکړو چې موږ ډي ان ا ټیسټ په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې کولای شو. سینټر فرات الله بابر په وینا چې دا معامله اوس پارلیمان وجهه کړی ده، نو هیله ده چې د شناخت لپاره ډي ان ا ټیسټونه وشي.
چې د کوټا کې د کلام د صحنې د هغه کې د خودکش بمبار ډي ان ا ټیسټ لپاره اسلام آباد ته وړو، دا خو کولی شي خو ولې نه کول اوسه پورې؟ د دې وجوهات ته مونږ ته پته به ولګېل که د دې وجوهات کې داسې څه خلک ملوث وي چې هغوی په خپله دا شعر وکاو کړی هغه هم سرګند شي او که د پولیس نا اهلي وي هغې هم پته ولګي. نو زما خپل دا خیال دی چې نن نه پس به پولیس یا د قانون د ټول ادارې په داسې کیسز کې د ډي ان ا ټیسټ نه انکار نشي کولی. ډي ان ا ټیسټ باوی کوي ځکه چې کبي نه کړل. دا خبر اوس پارلیمان ته راغلې ده، پارلیمان چې تکړه ده او سپریم کورټ هم د دې خبرې هدایت ورکړو چې موږ مخکې تاسو د ډي ان ا ټیسټ کوي.
د بلوچستان د بيدرګه کسانو د خپل خپلوان تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس تیره میاشت غوښتنه کړې وه چې د بيدرګه کسانو معلومات ترلاسه کولو لپاره حکومتي کمیشن د تحلیل کړی شي او د یو حاضر سرویس چارج مشرکی
دی
یو کمیشن جوړ کړی شي.
هلته د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی د کوټې د پیښې از خود نوټس اخیسته او د حکومت لخوا د پیښې په ورځ او د هغې وروسته په معاملاتو کې مؤثره ګامونه نه پورته کولو په اړه خفګان څرګند کړی. د بلوچستان چیف سیکرټری اډوکیټ جنرل او آی جی بلوچستان یې د ستمبر په 6 نیټه ورغوښتی دي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال رفتن جمله کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی د کوئٹ پیخ از خود نوٹس اخستے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی د نئی پورس از خود نوٹس د پاکستان آرٹیکل یو سلسلور اتیائم شک دریم تر لاندی د رجسٹرار پلیک اخستے پر نوٹس کے لیکل شوی دی چی د کوئٹ پیخ عموماً پٹول ملک او پخاص توگا بلوچستان کے د طرز حکمرانے پر اڑا شکو کو شبات پیدا کری د نوٹ مطابق چپکم منظم طریقہ د کوئٹ حملے شوی نو ددی لوجی پر سرکاری اداروں او سیاسی نظام سوالوں اچت شوی او پر سیکورٹی الزامات کی کمی د صوبائی حکومت او قانون نافذ کول ادارو د ناکام اشاره ور کوي د چیف جسٹس از خود نوٹس په فیصله د بلوچستان های کورٹ بار کونسل وکیلانو د اطمینان اظهار کړي خو په دې اړه خپل تحفظات هم کار کړل د بلوچستان های کورٹ بار کونسل بخوانی صدر او د وکلا مومن غړي ساجد ترین مشال لړیو ته ویل چې په پاکستان کې په وړو وړو خبرو ډیر زر از خود نوٹس اخستل شي خو د ملک په یو غټ ادارې د حمله دومره ورځې پس نوٹس اخستل د افسوس خبره ده
چې په کوم منصب باندې چیف جسٹس اف پاکستان ناستے نو آگے تو اخلاقن اصولن پکارو شاہ پاؤل نے رسیدی دے خبر نوٹس آخستے ہوئے اور تروس پورے آغٹول واقعات متعلق چھے چھے پاہ عورت کم پیش ہو سوا چھے سیکورٹی آلتا یو کس موجود نو تو بندس انویشمنٹ پدی کی پیر سوی دی چھے دا سیکورٹی لخواسا اس قسم اقدامات دی اخت سوی تو لو خط خبر پدی کے فرخان دادا چھے پا اشتل کی اس قسم دا فرسٹ ایڈ اقدامات موجود نو زمر پنجرس مرغری سیمچ ہاسپٹل کی آگے دا امداد نہ رسیدو فوجا چلا گئے بلیڈنگ کے دونوں آگے شہید انسوی دی دا ٹول ارخون چلی دا سپریم کورٹ
نوٹس کے ویل شوی دی چی دا کوئٹ حملے نپس ہم صورتحال دیر خنوو او دا سی معلومی دا چی پی خد زر او دا نظر او باسل شوا او پا حملے کی ککر کسانو خلاف کاروائیانو او یا دا سی حملے دا بیا کے دو مخنیوی لپارا حس نکی گی بلخوا صوبائی حکومت ہم پا دی لڑکے سو مؤثر گامونا ندی بورتا کڑی خو بلخوا دا بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جنرل سیکرٹری نصیب اللہ ترین وائی چی ترس پوری دا حکومت لخوا نہ خود مڑ شو کسانو کورنو او نہ دا زخمیانو سر سمالی مرستی شوی دی
بلوچستان او چیف سیکرٹری بلوچستان دوار وہ دا میڈیا او دا تمام وکلا او مختدا اناؤنسمنٹ کرے ہو چی 50 لاکھ روپے دا زخمیان دا فار او 1 کروڑ روپے چی دی دا مڑو دا فار صوبائی گورنمنٹ اعلان کرے دی جبکہ تر وہ سفری چی دی دا نے دے رسی دی نو مش پدے بانی پر زور مطالبہ کو چی دا کم رقم چی دی دا متاثرین فیملیان تا ورسیش مرد اولی ورزین دا مطالبہ دا چی ٹوٹل شار تا او ہر انسان تا چونکہ دا از مرد آئین تا کازا دا زمر قانون تقاضا ده اور خاص کر چزمر د وکیلانو یا زمر داسی مختلف اداری دی عدالتونه دی سیکریٹریټ دی اسپیټلز دی سکولونه دی کالجان دی نو پکار دی چې په دې باندې د سکیورټی په علمانی هر اڑخیز د نوی جدید انویسټیګیشن سیستم د فار هر وګړی دا تحفظ
د رجسٹرار د نوٹ جاج اخستو وروستو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی ہدایت جاری کړې چې د بلوچستان چیف سیکرٹری ایڈوکیٹ جنرل او آئی جی بلوچستان ته د نوٹس جاری شي او په 6 ستمبر د دې کیس اوریدنه وټاکلې شي. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری گڑے،
پا لسنیمو بجو،
جمہوریت،
پا پاوکم 2 بجو،
دزوانانو غگ،
پا اتمین چد پاس 2 بجو،
پام کوا،
پا پاوکم 4 بجو،
حجرا،
پا 4:30 بجو.
ورزو سینت صوبې ته د دغه صوبې اپیکس کمیټې 13 ورځ غونډه کړې ده چې پکې حکومتي او امنیتي چارواکو ګډون کړی و. په دې صوبه کې یې د غیر قانوني سیاسي دفترونو د ختمولو په لوی اختر کې د سرمنو په زور اخیستلو او دا راز د مدرسو د رجسټر کولو فیصلې شوې دي. تفصیل د محمد عمران رپورټ کې اورو.
د سند صوبای حکومت ویان مولا بخشانډ یو د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل چې د دینی مدرسو د رجسٹر کولو فیصله حتمی ده او چې څوک هم په دینی وکی کوي د هغوی اندېښنې به ډېر زر ختم کړي شي.
یہ اٹل فیصلہ ہے، رجسٹر ہوگی، اس پہ جو جمع
دیوید حتمی پریکڑا چھ مدرسے بار رجسٹر کولے شی او چھ کومو مذہبی گندنو پہ اندیخنی سرگندی کڑی دہاغی دا ختم اول لپارا حسی روانی دی او ضرب دا غٹول پہ متفقت ہوگا پہ دی قانون عمل کئی
متفقہ دا سے اس قانون پہ عمل درہ بتایا
دا مدرسو دا رجسٹر کولو او قانون جوڑولو فیصلہ دا اگست پر یوشتما دا سندھ صوبے دا کابینی پہ غنڈک کے ہم شوی وا. خود زینی مذہبی سیاسی گندنو او په خصوصي توګه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا په دې فیصله سخت نیوکه مخې ته راغلې وي او دای د مدرسو پر ضد د بهرنیو ملکونو ایجنډا بللې وه. په لوی اختر کې د سرمنو را جمع کول لپاره د تګلارې جوړولو په اړه مولا بخش چانډي وویل چې کوم غیر سرکاري تنظیم یا سیاسي ګوند سرمنې را جمع کوي نو هغوی به اول د ډیپټي کمشنر نه اجازه اخلي او حکومت ته بداخی چې دوی د سرمنو پیسې چرته خرج کړي. هغه زیاته کړه چې په کراچۍ ښار یا سند صوبه کې کوم د بل هیواد یا بلې صوبې خلک په وقتی توګه میشتي د هغوی به هم پوره معلومات راغونډولی شي. دیوای دا پریکړه شوې چې څوک هم سرمنی را جمع کوي هغه به اول د ډیپټي کمشنر نه اجازت نامه اخلي او بیا به دغه مدرسې یا ادارې د دې مکمل تفصیل هم ورکوي چې دوی به دغه پیسې چرته خرج کړي. بل دا چې دلته یوازې د غیر هیواد خلک قرآنی نه کوي بلکې د پاکستان د بیلابیلو صوبو نه هم خلک راځي. نو ځکه دا فیصله شوې چې څوک هم په وقتی توګه دلته میشت وي هغوی به خپل ټول معلومات ورکوي. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د بنګالیانو او برما د خلکو په شمول د پاکستان د بیلابیلو صوبو خلک میشت دي چې پکې د سلویختو لکونه د زیاتو پښتنو دعوه هم کیږي او صوبایي حکومت په دې خبره زور ورکړي چې د دې ټولو معلومات به جمع کولی شي. په کراچۍ ښار او د سند صوبې په نور برخو کې د متحده قامی مومنټ د دفترونو ړنګولو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې مولا بخش چانډي وویل چې چېرته هم کوم دفترونه په غیر قانوني توګه جوړ کړی شوي وي هغه به ورانولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه او یو پوره پښپږ وجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپوبا د ډیوا ریډیو خبرونه او ورزو یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د هغه تعلیمي پروګرام د بندولو فیصله کړې ده چې تر مخه به غریب جنکو ته تر لسم جمعات پورې وړیا تعلیم ورکول کېده. د دې لوجې د غزدکونکو جنکې د مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د شبیر احمد جان اورو.
دا روخانه پښتونخوا په نوم دغه پروګرام د عوامي نېشنل ګوند حکومت پیل کړی و او د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې تیر حکومت د یو شمېر شخصي سکولونو سره غریبو جنکو ته د مفت تعلیم ورکولو چې کومه لوزنامه کړې وه د هغې موده اوس سرته رسېدلې ده او دوی نشي کولی چې دا پروګرام جاري وساتي. په چار سده کې د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن ضلعي مشر ظاهر شاه په دې اړه مشال لاړو ته وویل
کومو پرایویټ سکول سره زمونږ اګریمنټ شوی د دریو کالو نو هغه اګریمنټ اوس ختم شوی دی. اوس فردر منګه هغه ریکمنډیشن هم لیږلی دی سلسله کې. دا پروګرام بالکل ختم نه دی. دا پیسې هم شته دی پروګرام کې خو صرف دومره ده چې ما خو تاسو ته ویل چونکی ګورنمنټ پالیسیز دي او هغه وختونه په وختونه بدلیږي رابدلیږي. روښانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام دا تیر ګورنمنټ سټارټ کړی دی او دا د کی پی په ټولو ضلعو کې دی وخت سټارټ دی.
خو بلخوا د دغه جنکو میندې پلرونه وایي چې د روښانه پښتونخوا پروګرام بندولو سره د دوی د بچو تعلیم هم ودرېدلی دی ځکه چې په کومو شخصي سکولونو کې به دوی لونو د دغه پروګرام تر مخه ویړیا سبق ویلو د هغه سکولونو مالکان ترې اوس میاشتنی فیسونه غواړي او دوی نشي کولی چې دا پیسې ورکړي نو مجبور دي چې خپل ماشومان له سکولونو وباسي. جانزیب چې پترنا فقیر آباد کې اوسیږي او درې لونه روښانه پښتونخوا پروګرام تر مخه ویړیا سبقونه ویل وایي چې د پروژې ختمېدو وروسته خپل لونه واپس په کور کې نه ولې دي. دا اوم جماعت زکونکو امبرین وای چې پلار یې د مټو مزدوري کوي او د ویړیا تعلیمي پروګرام د بندې دوستو اوس نشي کولی چې د دې سکول فیس ورکړي.
ډیر زیات غریب دی دلته کې دی پیس اغستو نو موږ د سکول پرې غوستو خو بیا را روان شو. زه وایم چې زه خپل تعلیم پوره کړم. جی زما ابو هوای چې تاسو تعلیم خو ته تاسو کړې خو چې داس سکول کې وکړي چې هغه کې تاسو پیس نه اخلي. موږ ډیر زیات غریبانه یو موږ پیس نه شو ورکولی.
دا چرسدی القائد پبلک سکول یو له هغه سکولونو دی چې د روښانه پښتونخوا پروګرام تر مخه ور سره یو شمیر جنکو د مفت تعلیم ورکولو لوزنامه شوی و. دغه سکول پرنسپل محمود وایي چې دغه پروګرام د ختمېدو سره تر سلو زیات جنکو سبقونه پرې خو دي.
مان سره تقریبا 300 پر سټرنت د 690 پر راجش کی اوس پکې تقریبا 100 زیات کسان پرې خو 180 پر مون سره سټرنت پاتې دي. ازوی مین وجه دا چې ګورنمنت مونږ له پیسې راکوس هغه نه راکې چې مونږ د یونیم کالف چې مونږ له ګورنمنت پېمنټونه کوو اوس د دینه په زمون نشو کولی.
دا تعلیمی پروګرام د بندولو فیصله په اړه مو د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان او بیا د دغه پروژې مشر جاوید اقبال سره د خبرو هڅه وکړه خو د نوموړو سره رابطه ونه شوې. خیبر پښتونخوا د جنکو د تعلیم په حواله د پاکستان د رستوپاتې سیمو څخه دی چرته چې د جنکو لیک لوت شره د هلکانو په نسبت ټیټه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني کړي نیمای ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له لوري د هند، امریکا او افغانستان درې اړخیزه خبرو اترو پر وړاندې ځینې پوښتنې راپورته کړې دي. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته نفیس زکریا د پوښتنو په جواب کې وویل نه پوهېږي د دې خبرو اترو ضرورت ولیدی. تېره ورځ د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ د کامیابو خبرو اترو وروسته نن د چمن بولډک لاره خلاصه شوه. دغه پوله افغان لوري ته د احتجاج کوونکو لخوا د پاکستان بیرغ د سوزولو وروسته وتړل شوه. د افغانستان اجرایي ریاست وایي تمه ده د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکي اونۍ 5مه وروستۍ ناستې ترسره شي. د اجرایي ریاست مسؤل ویاند امین میسمن مشال لیدو ته دا خبره وکړه. افغان ولسمشر له پاکستان سندونکو کډوالو ته د استوګنې برابرولو لپاره د مځکو سمولو اعلان کړی. خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویان نن مشال لیدو ته د ایران ولسمشر اشرفغنی پرون د کډوالو له استازو او نورو لوبغاړو چارواکو سره په اړه کې د لیدنې پر وخت وکړ. د لوګر والی وایي په څرخ ولسوالۍ کې د برید له پای ته رسیدو وروسته د محل افغان ځواکونه د سیمې د تصفیې په پلان بوختي. محمد فدایي مشال لیدو ته وویل په دې حمله کې یوازې یو پولیس ټپي شوی او شپږ حمله کوونکي وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د ترکیې دفاع وزارت له مځکني او بحري ځواکونو څخه د 800 نور کسان له دندو لرې کړي. تر دې وړاندې د ناکامې کودتا وروسته په زرګونو کسان له وسلوال پوځه ایستل شوي وو. یو روسي ډیپلوماټ ویلي امریکا د ایران د اټومي تومې په برخه کې د ژمنو خپل برخه پوره کړې خو وايي د ایران په وړاندې د دوی یو ورخیزه بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خنډونه جوړ کړي دي. د روسي بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پر ایران ته په خپل سفر کې د احتر تاسو خبرې اجازه څخه دا خبره وکړه. د امریکا د ولسمشرې لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کډوالو پر ضد په خپل لاین باندې ټینګار کړی. له اونۍ راهیسې ویل کېدل چې نوموړی به د کډوالو په اړه خپل دریځ نرم کړي خو پر ځای د دې خبرونه بیا خپله کلکه اراده څرګنده کړه چې امریکا به بهرنیان لیرې ساتي.
عبدالحی کاکر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال عرفت انجم د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو اداریو غټ ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سند کې د مقامي حکومتونو انتخاباتو 9 میاشتې پس د کراچۍ سره سره د پوره صوبې بلدیاتي ادارو ټاکل شوي غړو د خپل عہدو حلف اخیستی. په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ نه ټاکل شوی او په جیل کې بندي د وسیم اختر په حلف اخیستو ټول ملک نظر وو. خو دا خبره ډېره د اطمینان وړ ده چې هر څه په ډېر خوشحالۍ سره وشو. اداریه وایي چې منتخب شوي ښاروال په خپل خطاب کې کلاو زړه مظاهره وکړه او د ښار ټول سیاسي ګوندونو ته یې د ښار د تعمیر ترقۍ لپاره په ګډه سره د کار کولو بلنه ورکړه. د دې وینا چې مقامي نمائندو ته اته کال پس د ښار د مسلو حل کولو موقع ترلاسه شوي نو په کار ده چې خپل منځي اختلافات هیر کړي او د ملګرو د ترقۍ لپاره په ګډه سره کار وکړي. ادارې لیکي چې د نړۍ په ترقی یافته ملکونو کې هم مقامي حکومتونه د اولس مسلې حل کولو کې خپل کردار لوبوي. خو د سند خلک تیرو 8 کالونو د دې څخه محروم دي خو اوس کم از کم د صوبایي حکومت لخوا د صوبې او د دومره غټ ښار مسلو حل کولو لپاره مقامي حکومتونو ته ډېر وسایل ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور سره د خیبر پختونخوا په 40 سرکاري کالجونو کې د استادانو حاضرۍ لپاره بایومیټرک نظام لګول شوی دی کوم چې د استادانو د حاضرۍ یقیني ضمانت نه دی خو بیا هم یو ښه کوشش دی چې د بهتره تمه ساتلی شي. اداریه لیکي چې په کالجونو کې د استادانو حاضرۍ یقیني کولو لپاره دا ګام ډېر ښه دی خو مؤثره نتیجې به ترې ترلاسه کول ګران وي ځکه چې دا تجربه په اسپتالونو کې لیدل شوې ده. شرط چې د بایومیټرک نظام نه پس هم د ډاکټرانو موجودګي ممکنه نه شوه. اداریه خره کې وایي چې حکومت ته د نورو ګامونو سره سره کالجونو کې معیاري تعلیم ورکول یقیني جوړولو لپاره داسې انعامونو یا خراج ورکولو سو بندوبست هم کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیئرز مجله لیکي په پاکستان کې طالبانو ګڼ شمېر شتمن خلک په دې هم اووجل چې دوی ته بتنه ورکوي. مجله د مثال په توګه د اسما په فرضي نامه د یوې کونډې ذکر کوي چې وسلوالو طالبانو یې خاوند وژلی و. وسلوالو د اسما د خاوند نه د 2 کروڑ روپو غوښتنه کړې وه چې په انکار یې هغه وواجه. د دغه پیښې نه څو ورځې پاس اسما ته وسلوالو ټلیفون وکړو چې که د خاوند د مړینې مراسم یې سرته رسېدلی وي نو دوی ته دې د غوښتل شوي رقم انتظام وکړي، ګنې دا وار به ورله لور ووژني. نوموړی د دې نه پاس خپل ورور او 3 کلنه لور له ځان سره کړل او یورپ ته لاړل. مجله لیکي اسما ورته د خپلو زخمونو نښې ښودلې چې د دې کور ته د ورتګ په وخت د طالبانو د وهلو له وجې جوړې شوې وې. نوموړې دا مهال په یونان کې د کډوالو په کیمپ کې ده، خو اوس هم ویریږي چې هسې نه طالبان ورپسې دغلته ورشي، نو ځکه خپل اصلي نوم هم په ډاګه کول نه غواړي. مجله لیکي په پاکستاني سیاست او هلته د انساني حقونو په حالت غربي نړۍ زیاتره نه پوهیږي چې له وجې دوی د کډوالو د مشکلاتو اندازه نشي کولی، او دغه وجه ده چې زیاتره په یورپ کې د دې کډوالو د پناه اخیستلو درخواستونه رد کیږي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپله ویبپاڼه خپره شوې یوه مقاله کې لیکي د روانې میاشتې په 24 نیټه د کابل په امریکایي پوهنتون کې وژل شوی یو زده کوونکی جمشید ظفر د مرګ نه څو ورځې وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې مرګ یو حقیقت دی، خو د مرګ له ویرې ژوند پرېښودل نه دي پکار. نوموړی نه و خبر چې دغه تریخ حقیقت ورته څومره نږدې ولاړ وو. دا مقاله وایي په یاد پوهنتون د برید نه پاس پکار دی چې په افغانستان کې خلک اوس د تعلیم، مدني ټولنو او آزادو رسنیو لپاره غږ پورته کړي، ځکه چې همدا د حالاتو تقاضا ده. هلته د کابل امریکایي پوهنتون د رسمي زده کړو نه علاوه د ټولنیزو او علمي غونډو لپاره یو پرامن او پرسکون ماحول لري چې زده کوونکي د خپل تعلیم نه پاس هم په عملي ژوند کې هیرول نه غواړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
یاهو په خپل ویب پاڼه لیکلي دی چې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف ځایناستی لپاره 3 لوړپوړي چارواکو نمونه رامنځته شوې دي. ازبکستان له خپلواکۍ وروسته یوازې د اسلام کریموف نوم د ولسمشر په توګه لیدلې دی. د مقالې نورې برخې له ګولې هزارو.
یاهو په ویبپاڼه د ازبکستان د لومړي ولسمشر اسلام کریموف د ځایناستي په اړه یو مقاله خپره کړې ده. که څه هم د اسلام کریموف د مړینې د خبر تصدیق نه دی شوی، خو ازبکستان چې په سیمه کې ډېر مهم حیثیت لري او له خپلواکۍ وروسته یې یوازې یو ولسمشر اسلام کریموف کتلی دی. دا هیواد په سیمه کې د آبادۍ او جغرافیایي توګه ډېر مهم ګڼل کیږي. د اسلام کریموف په واکمنۍ کې ازبکستان د درغلیو ډک او له بشري حقوقو څخه سختې سرغړونې کړې. په مقاله کې راغلي چې د منځنۍ ایشیا هیواد ازبکستان نوی مشر تابابا په موجوده حالاتو کې له سختو اقتصادي او جغرافیایي ننګونو سره مخ وي. ویبپاڼه لیکي ځینې شرونکي په دې اندي چې د منځنۍ ایشیا دغه هیواد کې د کریموف رستوبه د ازبک پسرلی په نامه پاسون وګوري او کېدای شي چې دا نن وي یا بل میاشت او یا بل کال. په هغه هیواد کې سیاسي اپوزیشن په جلاوطنۍ کې ژوند کوي او له انټرنیټ لارې خپل مبارزه کوي. په هغه هیواد کې آزاد مدني ټولنه وجود نه لري او نه هم نړیوال غیر سرکاري ادارې شته، او چې کومې ادارې موجود دي هغه له ویرې اواز نه پورته کوي. په ویبپاڼه د اسلام کریموف د ځایناستي په اړه لیکي چې نوموړي په سرګند ډول څوک نه دی ټاکلی، خو د نوموړي 3 لوړپوړي چارواکي چې پکې د قومي سلامتي ادارې مشر، د خزاني وزیر او وزیر اعظم شامل دي. دا کسان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره مهم کاندیدان ګڼل کیږي. د قومي سلامتي ادارې مشر رستم اناتوف د کریموف نږدې کس ګڼل کیږي او له یوې لسیزې راهیسې د هغه یو تصویر خپور شوی دی، نو احتمال شته چې د ولسمشرۍ لپاره غوره شي. بل پلو د خزاني وزیر د هیواد اقتصادي بدلون په لور زیاد رجحان لري. په مقالې کې راغلی چې د کریموف پر ځای چې څوک هم راځي او کچري دغه رژیم یو کمزور مشر ټاکي، چې څنګه په ترکمنستان کې په 2006 کال کې شوی وو، په هغه هیواد کې به دغه بدلون د سیمې لپاره زیات خطر رامنځته کړي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه یا اس پی آر ویاند ویلی چې پاکستان کې د ټولو وسلوالو خلاف بغیر له سفارق نه کارویانې جاری دي او دا خبره سمه نه ده چې پاکستان د حقانی وسلوالې ډلې خلاف کاروي نه کوي. نوموړي ویلي دي د پاکستان ځمکه به کله هم د ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال رفت انجم راکوي.
د زیارت پروس پنڈے کے مطبوعات د کراچی او قبائلی سیمو کې روان عملیاتو پاړه بریفنگ کې د لیفټیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا وینا وا چې په پاکستان کې خو او بد طالبانو هیڅ تصور نشته، موږ د ټولو وسلوالو خلاف بغیر د امتیاز کاروائی کوو. عاصم باجوا زیاته کړ چې په عملیاتو کې حقانی شبکې او افغان طالبانو سره سره ټول وسلوال وژل شوي دي. عاصم باجوا د خیبر ایجنسی عملیاتو پاړه وویل چې خیبر ایجنسی کې 900 وسلوال وژل شوي دي او د بارودی موادو کارخانه سرنګونه ختم کړی شوي دي او د دینه په ګڼش میر کې بمونه او راکټونه هم برآمد کړی شوې دي. عاصم باجوا وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ 2500 کیلومتر لوی پوله ده. موږ فاټا کلیئر کولو نه پس د پولې په لور روان شوي یو او موږ د ډیرو قربانو وروسته دا علاقې کلیئر کړې دي. عاصم باجوا په خپل بریفنګ کې وویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ لپاره 13 لارې دي، چرته چې د پول انتظام لپاره به افغانستان پاکستان په پوله 13 دروازې جوړیږي. جنرل باجوا وویل چې د فاټا آی ډی پیز یو غټ چیلنج وو او د دې د زیات شمیرې له وجې د دوی د بحاله کار هم وو. هغه وویل چې قبایلو ډېرې قربانیانې ورکړي خو سږ کال اخره پورې به دغه متاثرین خپل علاقو ته واپس استولی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د داخله چارو وزارت وای برتانیا ته د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین خلاف د کاروي کولو لپاره هغه اسناد ورکړي چې تر مخه یې نوموړي د تقریرونو په ترڅ کې د پاکستان امنیت خراب کړی دی. په دې حق له تفصیل درته د یوې لنډې د مینا پاسه ورو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د تیر چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې د برتانیا د های کمشنر تامس ډرو سره ملاقات کړي او هغه ته یې هغه ټول اسناد ورکړي چې پکې د پاکستانی چارواکو مطابق په کراچۍ کې د رامنځته شوي تشدد ثبوتونه شامل دي. یاد وزارت وایي چې د متحده قومي موومنت یعنی ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین دغه تقریرونه د برتانوي او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. الطاف حسین دا مهال په لندن کې خود ساخته جلاوطنی تیروي. نوموړي د ایم کیو ایم بنیاد ایښی و چې اولنی مقصد یې په کراچۍ کې له هندوستانه د کډه شوي مهاجرینو د حقونو غوښتنه وه، خو یاد ګوند په تیرو وختونو کې بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره سختې جګړې کړې او په کراچۍ کې د تشدد نه ډکو مظاهرو لپاره مشهور دی. الطاف حسین تېره هفته د ټلیفون د لارې په کراچۍ کې د خپل ګوند غړو ته یوه وینا وکړه چې پکې یې وویل پاکستان په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ مرکز دی او دا چې دا هیواد د ټولې دنیا لپاره د کینسر یا سرطان د رنځ په څیر دی. نوموړي د پاکستان خلاف ځینې نورې خبرې هم وکړې چې په لږ وخت کې په سوشل میډیا خپرې شوې. د الطاف حسین له دغه وینا وروسته د ایم کیو ایم غړو د پاکستان خلاف مظاهره وکړه او پکې یې د دریو شخصي ټلویزیونونو په دفترونو حمله وکړې. په دغه پیښو کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل شوي وو. که څه هم الطاف حسین په دغه تقریر معافي وغوښته، خو د دې باوجود امنیتي ادارو د ایم کیو ایم خلاف یو شمېر ګامونه پورته کړل او د دې ګوند یو شمېر مشرانو د الطاف حسین د دغه بیان نه د لاتعلقۍ اعلان وکړ. په کراچۍ کې امنیتي ادارو تر دې دمه د ایم کیو ایم په لسګونو دفترونه بند کړي یا وران کړي دي. سرکاري وکیل مشتاق جانګړي وایي اوس مهال پورې د ښځو په شمول د یاد ګوند 45 مشران نیول شوي دي او د الطاف حسین خلاف د ریاست پر ضد جنگ لپاره خپلو کارکوونکو د پارولو او عوامي املاکو ته د نقصان رسولو مقدمې درج شوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرڅه
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرڅه.
د د پښتو ژبې شاعر پروفیسر رحمت الله درد تیر شپه په لکی مروت کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مرګ لر او بر پښتنو شاعرانو، ادیبانو او مینوالو د غم او خفګان څرګندونه وکړه او د پښتو د نوي غزل یو لوی زیان یې وباله. عمر دراز وزیر یې په دې اړه تفصیل دی رپورټ کې راکوي.
د پښتو ژبې شاعر پروفیسر رحمت الله درد چې په 2 کالونو عمر کې د دې دنیا نه کوچ وکړ او 13 شپه لکی مروت مستیخیل سیمه کې خاورې ته وسپارل شو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو نه په زیات شمیر کې شاعران، ادیبان او د نوموړي مینوال راغلي ول. پروفیسر رحمت الله درد په اردو کې ماسټر ډیګري کړې وه چې د صوبې په مختلفو کالجونو کې د اردو استاد او د پروفیسرۍ درجه پورې ورسېدو. نوموړی په کال 1995 کې د لکی مروت کالج نه د پرنسپل په څوکۍ ریټایرډ شو. که څه هم پروفیسر رحمت الله درد صاحب په اردو کې ماسټر ډیګري کړې وه خو زیات شهرت یې د پښتو شاعرۍ نه ترلاسه کړی و. د پښتو په نوې شاعرۍ او په خصوصي توګه په غزل کې د جدیدیت یو استاد ګڼلې شو. د لکی مروت سیمې شاعر نادر خان علی لوی
دا نقصان د خلا ی پورا کول نه ده دی غزل په حواله سره دومره یو غټ دوم اوس مش په منچ نسته. زه ما چنن لکی مروت د شار کڑاچی کڑاچی او مشر مشر او چاته قتل دی غم او دی سوګي و فضا ده د دې د مینا و دی خلکو سره د محبت و ما شومان سره د ما شوم و سنجیده و سره سنجیده و سترو سره سترو شاعرانو سره شاعر و نو در صاحب دی شخصیت ډیر اڑخونه دی. قتل می چې عکسونه په شیشو کې د ادب سرګند په آینه کې د غزل شلو یو دارد.
د باچا خان پوهنتون د پښتو ژبې استاد او محقق پروفیسر محب وزیر وای چې رحمت الله درد د پښتو نوی غزل په 15 نومونو کې یو ځانګړی نوم دی.
زمونږ د دور د غزل په هغه استادانو کې شمیرل شو چې د غزل په کلاسیکی تاریخ باندې پورا ختلو. د غزل چې د سهل ممتنع تر حدا رحمت الله درد معیار تر سوالای وو او ځکه رحمت الله درد د خپل غړون باندې شعر مجموعه نوم غزل اخی وو. مونږ نمونه چا د جما غزل کې خپل، چا د ستا غزل کې خپل، چا د غزل غزونه یادولې او رحمت الله درد خپل مجموعه لا د غزل نوم پخلو. نو دا ثبوت چې واقعي په پښتو کې کا غزل دی نو هم دا غده.
یو بل شاعر ادیب سلیم قرار د درد دمړینې پاړه وای
نور وخت در سه خپل یو شعر دی چې منم چې ځان خوګ دی له هر څه نه له هر چا نه خو خدایشته چې لزان هم خواګوي ځنې خلک. نو در سه به چې کوم دی هغه د هر چا د ځان غوندې خوږ دی. در سه په باره کې سړی داسې څه ویلې نشي چې خلک په مطمئن کی. در سه چې خلک څومره ودردول داغې څه حد نشته دی. دا د مینوه د محبت او د خپل قام سره ټولې دنیا ته شخصیت معلوم دی.
په جنازه کې شریک شاعران او ادیبانو وینا وا چې د پروفیسر رحمت الله درد په مرګ باندې د لرې برې پښتونخوا غزل غمجن دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ہزار ہزار پناشی پیو دم کی بیا پیداشی پیو دم کی ہزاران یو دبل پغم نہ نرم نہ گرم ہما غزدہ چی ورشی پو پل زان پیغمبرہ بیل کم د تمام دنیا خاوری بیا بنم مودارا او شاہ جہان بوئی دن موت نشان پات نش چدا ویکرا دن مودا نشان قدر غوائم تور شان زر کا دخل پلارو دن کا پگوری سا
د رحمان بابا کلام د کرن خان په غږ کې مو واورېده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. یو بل رپورټ ته د جرمن واچ د ګلوبل کلایمکس ریسک انډیکس یا د ماحولیاتي بدلون د خطر سره د مخ هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 5 نمبر دی. خو په خبر کې بیا د ماحولیاتو د بدلون پوهان وای چې د جغرافیایي موقعیت له وجې پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون خطر تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ته دی. د پیښور نه د زلاند یوسف سی رپورټ اورو.
د پیښور په هنتون د ماحولیاتو د سانګې په خوانی مشر پروفیسور شفیق الرحمن وای چې د ماحولیاتي بدلون لوجې په غرونو د وورو او بوکېدو بارانونو او طوفانونو لوجې تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان خیبر پښتونخوا ته رسیدل دي، او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات خطر سره مخ د چترال ضلع ده.
چترال کې ځنې علاقې دی هغه نه خلکو کډیو کې پوره ځای اکلی خالی شو. اگر چې پرله پسې په 2010 کې، په 2011 کې، په 12 کې، په 13 کې پرله پسې په هغه باندې سیلابونه او لینډ سلایډنګ را روانو، تاسو وخت بلا ځایونو کې نو هغه نه خلکو کډیو کې. دا یو ډېره غیر معمولی خبره ده چې د موسمیاتي تبدیلو د لاسه خلک خپل کلی کور پرېږدي او بل ځای ته شفټ شي چې په زراعت کې موږ ته نقصان رارسي. زموږ د اوبو ریسورسز دي، هغه خپل حصے اوبه تر ننه پورې په کې پی کې پوره نه دي استعمال کړي، نه شو کولی موږ نه ضایع شي. اکثر
د پېښور د کرکلي د پوهنتون پروفیسور انعام الله وایي چې د صنعت او د ګاډو د سیوا کېدو او د ځنګلو د کمېدو له وجې د نړۍ درجه حرارت یا د تودوخې د لوړېدو له امله ماحولیاتي بدلون روان دی چې نیغ په نیغه بد اغېز یې په فصلونو او میوو هم دی.
د یوسف فصلونو کده تاسو مثال په تور باندې ذکر وکم، او د دې په خاور د علاقې ذکر ته وکم، یا د صرف په خاور نه، په خاور مردان 400 نو خا د جکم نږدې نږدې ډیسټریکټ جکم د جمعو وادي پېښور وو. په دا کې نو په دې کې په آینده 40-50 سال کې بیا ته د غنمو نه هغه پیداوار نشي اغسته کم چې تنه تو سخلې، او د جوار نه په آینده او یا اتیا کال کې هغه پیداوار نشي اغسته کم چې تنه تو سخلې. نو چې دا دواړه فصلونه ستا ته نقصان ورسي ان خو خلک ډوړې پورې حیران شو کنه.
مرکزی حکومت په 2012 کې د ماحولیاتي بدلون سره د مبارزې لپاره پالیسی وضع کړې ده، خو د پروفیسور شفیق الرحمن په وینا د 13 ترمیم وروسته باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم د ماحولیاتي بدلون سره د تړلې ټولو څنګه لپاره نوي قانون سازي وکړي او بیا پرې عمل وکړي.
د خیبر پښتونخوا خپل پالیسی لا تر اوسه پورې نه راغلي. ماوریدلې چې کار پکېږي سمودا کې برخ کارش، خو نور چې کوم اکټ دی یا پالیسی دی لکه فارسٹ پالیسی دا، ٹرانسپورٹ پالیسی دا، انرجی پالیسی دا، اریگیشن دا، هغه سیزونه دي چې دا ټول د کلائمټ چینج سره تړلې، نو هغه باندې یو جامع کار پکار دا شوشي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت 13 کال د بلین ٹری سونامی په نوم د یو عرب ونو کرلو منصوبه پیل کړی ده. د ماحولیاتي بدلون پوهان په دې نظر دي چې د ونو او ځنګلو سیوا کې دو سره به د ماحولیاتي بدلون په بد اغیز کې تر څه کچا کمی راشي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړی
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجرا
په 4 نیمو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د خیبر پښتونخوا حکومت په شخصي او سرکاري اسپیټالونو کې د غریبو خلکو د علاج لپاره د صحت انصاف کارت په نوم یو منصوبه شروع کړې ده. دغه کارت لرونکي کسان بعد دوه کلونو لپاره تر 1500 روپو د خرچې پورې د ناروغیو مفت علاج کولی شي. د صوبایي حکومت په وینا صحت انصاف کارتونه به اوس د پښتونخوا 50% آبادۍ ته غزول کیږي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې محل اول چې د صوبې سرکاري روغتونونو حالات ښه کولو سره سره د دوی حکومت به اوس 50% آبادۍ ته د درملنې لپاره د صحت کارډونه ورکوي. د کوم تر مخه یو مریض په شخصي یا سرکاري روغتون کې خپل علاج بیړیا کولی شي. دا شروع په ورځ د پېښور په یو ځایي هوټل کې د صحت کا انصاف کارډ په نوم د پرانستي دستوره کې عمران خان اوال چې د دوی حکومت زیات تر پنګا د انسانانو د پرمختګ او د ادارو د پیاوړتیا لپاره مصرف کوي او عام ولستا د تعلیم او صحت اسانتیاګانې ورکول د دوی حکومت په درجهاتو کې شامل دي. دا صحت کارت د مخکنه د پښتونخوا په څلورو ضلعو یعنی مردان، ملکن، کوټ او چترال کې د ازمیخ په توګه پیل شوی و او اوس به د چارواکو په وینا د صوبې 50% آبادۍ غزول شي. دا کوم لاندې دا یو کورنۍ اته غړي تر 3 لک روپو پورې علاج کول شي. په دې محل د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل،
کبھی کبھی مجھے پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ مجھے ایسا صوبہ ملا.
کلا کلا ز پریشان هم شم چې ماته داسې صوبہ ملو شوې ده او دا ز چیلنج کوم چې هیڅ یو تیر حکومت سے نظام جوړ کړی وي، س ادارې ټیک کړی وي، س اصلاحات یې راوړی وي یا س قانون یې جوړ کړی وي چې نظام پہ خوشی. ز اورم چې دغه سیاسی ګوندونه وای چې دوی ډیر کارونه کړی دي، خو زه ورته وایم چې دا غریب او عام سړی د پاره دوی سکړی دي. دا سیاست کارت باندې لوی نیوکه دغه مخې ته راغلی دي چې صوبای حکومت دا دې د پاره سر درجه بندي نه ده کړې او دا مخکنه د بینظیر انکم سپورت پروګرام اخیستون کې دغه کارت او اسانتیاګانې حاصلول شي. خو بیا د سیاست ته محکمې سیکرټری عابد مجید په دې اکلا وایي،
دا بینیفیشریز د پاورټی انډیکس سروې نه ده، او ماغه سروې بینظیر انکم سپورت پروګرام هم یوز کړي. 16 پی ایم ٹی پورې کوي مونږ، اوس 24 پی ایم ٹی کا اوماغه سروے بمونگ یوز کو کلا پور چ حکومت بل سروے نہیں کرے چ کم بالکل ٹرانسپیرنٹی تو اس مونگا ذاتی طور باندې خلق چول شروع کو نو دین آباد یہ پروگرام افادیت خراب شی.
دا یادون دا چی دا دا کارڈ حاصل ان کی تبا دا علاج پا دوران کی دا دری روز دا پارا پا اسپتال کی داخل مریض سا 250 روپے ارز او دا غشان حامل زنانو یا دا ما شمانو پا بیمارے کی زنانو تا دا اسپتال نا کور تسکلو دا پارا خرچ ہم ورکول شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
ستاسو ستونزی
دین تا وو ډیر لویا مصالا زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي.
ستونزی او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې د عبدالحی کاکل نه یو وار بیا د خبرونو لنډې زمرو.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له لوري د هند، امریکا او افغانستان درې اړخیزه خبرو اترو پر وړاندې ځینې پوښتنې راپورته کړې دي. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته نفیس زکریا د پوښتنې په ځواب کې وویل چې نه پوهېږي چې د دوی خبرو اترو ضرورت ولې دی. بلخوا نن د پاکستان د فوج ویاند جنرال آسم باجوا خبري کانفرنس کړی چې پکې ویلي چې پاکستان د ترګرو په منځ کې هیڅ فرق نه کوي او دا خبره غلطه ده. د تفصیل تاسو په سارنی خبرونه کې واورئ. تیر ورځ د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکرات وروسته د چمن او سپین بولدک لار خلاصه شوې ده. دغه پول افغان لوري ته د احتجاج کوونکو لخوا د پاکستان بیرغ د سوزولو وروسته تړل شوی و. د افغانستان اجرایي رئیس ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکې اونۍ 15مه او وروستۍ ناستې تر سره شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید نسیم نن مشال دا خبره نن مشال ریډیو ته کړې. بلخوا بیا په ننګرهار کې چارواکي وایي چې دوی هلته دوه تنکي ځوانان چې اوربند شک دي ځانمرګي برید کولې نیولې دي. افغان ولسمشر له پاکستان سرهدونکو کډوالو ته استوګنې برابرولو لپاره په 4 ولایتونو کې د مځکو جوړولو اعلان کړی په خبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالوحید پویان نن مشال ریډیو ته عبدالله وحید پوهان نن مشال ریډیو ته وویل د اعلان ولسمشر اشرف غنی پرون د کډوال لاستازو او نورو لوړپوړو چارواکو سره په ارګ کې د لیدنې پر وخت وکړ. د لوګر والی وای په چرخ ولسوالۍ د برید له پای ته رسېدو وروسته د محل افغان ځواکونو د سیمې د تصفیې په پلان بوختي. محمد علي فدایي مشال ریډیو تور په دې حمله کې یوازې یو پولیس ټپي شوی او شپږ حمله کوونکي وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د ترکیې دفاع وزارت له ځمکني او بحري ځواکونو څخه 820 نور کسان له دندو لرې کړي. تر دې وړاندې د ناکام کودتا وروسته په زرګونو کسان له وسلوال فوجه ایستل شوي وو. یو روسي ډیپلوماټ ویلي د امریکا د ایران د اټومي تړون په برخه کې د ژمنو خپله برخه پوره کړې، خو وایي د ایران په وړاندې د دوی یو اړخیزه بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره بې خنډونه دي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کډوال پر ضد په خپل انجمن دریځ ټینګار کړی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. تاسو هم په دې سپو اوس د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منوشا د ټولو همکارانو سره د اجازه غواړم تر دې پامه.